رادیو آزادی 24 ساعت آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزادی رادیو د خبری مجلې ته مو ز اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبری مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. یوې نسبتاً زورورې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و، د کابل په شمول د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې د اروپا د مدیترانې د زلزلو د څېړنې مرکز ویلي، دا زلزله په هندوکش غرونو کې د مځکې له سطحې 244 کیلومتره لاندې ثبت شوې ده. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې بیا ویلي چې دا زلزله د افغانستان د شپې په 10 بجې او 14 دقیقې وشو او مرکز د برخشان ولایت له فیض آباد څخه 240 کیلومتره لري په اشکاش مولسوالۍ کې و. په کابل کې او همداراز په شاوخوا سیمو کې زلزلې خلک وبیرول او له کورونو څخه یې راوتلو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې د روان میلادي کال په اوږدو کې په ټول افغانستان کې د باران کچه د متوسط له عادي اندازې ټیټه پاتې شوې، او د هیواد په شمال، شمال ختیځ، مرکزي او لویدیځو سیمو کې د وچکالۍ خطر جدي شوی دی. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پرون ای خپور کړ ویلی دی اوسنۍ حالت د 2013 کال د وچکالۍ له وضعیت سره ډیر ورته والی لري. هغه کال چې پکې تر 300,000 زیات خلک د وچکالۍ له عمله بې ځایه شوي وو، او شاوخوا 3,600,000 کسان د خوړو له سختې بېوسۍ سره مخامخ وو. په راپور کې راغلی چې افغانستان دا مهال له څو هم مهاله بحرانونو سره مخامخ دی، لکه د هیواد په ختیځو سیمو کې مرګونې زلزلې له ګاونډیو هیوادونو څخه، د کډوالو د بیرته راستنېدو څپې، او د بشرپالو مرستو د بوریجې سخت کموالی. د قطر امیر د افغانستان لپاره د خپل هیواد نوای فوق العاده او با صلاحیت سفیر ټاکلی دی. د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د رسمي اعلامیه له مخې چې د سه شنبه په ورځ خبره شوه، القاشوتی چې دا مهال په کابل کې د قطر د سفارت یو جګپوری ډیپلومات دی، له 10 کلونو څخه زیاته ډیپلوماتیکه تجربه لري. نوموړی په 2008 کال کې د قطر له بهرنیو چارو وزارت سره خپل دنده پیل کړه، او له هغه وروسته یې په باکو، اوټاوا، بروکسل او دوحه کې مهمې دندې ترسره کړې دي چې د دو اړخیزو او څو اړخیزو ډیپلوماتیکو چارو په برخه کې پراخه تجربه لري. القاشوتی د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ په هغو خبرو کې هم شکیل و چې په پایله کې د دوحې تړون لاسلیک شو. هند پرون سه شنبه اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچیته لوړ کړی دی. هندي رسنیو د هند د باندنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دو هیوادونو ترمنځ د دو اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د باندنیو چارو وزیر امیر خان متقی د وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت سطحې ته لوړوي. له دې وړاندې د اکتوبر 15مه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر اعلان کړی و چې د هند تخنیکی ماموریت به د بشپړ سفارت کچی ته لوړ شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې د ټیسټ لوبې درېیمه ورځ او خپل دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پیلوي چې پرون یې د یوه لوبغاړي له بایللو وروسته 24 منډې وکړې. افغانستان په خپله لومړۍ پاڼۍ کې یوازې 125 منډې کړې وې، خو په مقابل کې زیمبابوې په لومړۍ پاڼۍ کې 359 منډې وکړې. او زیمبابوې په داسې حال کې تر افغانستان 198 منډې وړاندې دی چې یوه پاڼه لا هم لري. پرون افغان لوبغاړي ضیاءالرحمن د زیمبابوې و لوبغاړي وسوسول. د افغانستان په ټیسټ لوبه کې له ابراهیم زادران، حشمت الله شهیدی او رحمان الله ګربز پرته نور داسې لوبغاړي غوره شوي چې د اوسنی ملي لوبډلې په نورو فارمټونو لکه 50 واره او 60 واره کې نه لوبیږي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. هند په کابل کې خپل تحقیقي ماموریت پر سفارت بدل کړ. اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې. یو شمېر افغانان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هوایي سفر د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو ځینې افغان ښځینه کارکوونکي وایي د کاري محدودیتونو د سختېدو له امله له دندو لري شوي.
خسنه کارګون کور تک د هر سی پن کړی دی اجازه نه ورکول چې کې د بازي اشخاص تخیل دولت اشخاص له خوا
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د لوژي د پراخېدو خبرداري ورکوي.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
هند اعلان کړی چې په کابل کې خپل تخنیکی ماموریت بیرته د سفارت کچیته لوړ کړی دی. د دغه هیواد د باندنیو چارو وزارت پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل دا اقدام له افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې د دې هیواد د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا د قوي ارادې څرګندونه کوي. له بلې خوا د قطر امیر د افغانستان لپاره خپل پخوانی شارز لافیر د تعامل اختیار سفیر په توګه ټاکلی دی. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
هند ویلی چې کابل کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت کچېته لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې چې سې شنبه د اکتوبر په 28 خبره شوې راغلی چې دا پریکړه به سمدستي عملی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا ګام د هند د دشمنی څرګندونه کوي چې غواړي افغانستان سره په ټولو د علاقې وړ برخو کې دوړخیزې اړیکې پراخې کړي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشری مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. په ورته وخت کې د قطر امیر شیخ تمیب ابن حمدلسانی په یو فرمان کې د خپل هیواد شارج دافیر مردف القاشوتی د افغانستان لپاره د قطر د فوق العاده او ټول واک سفیر په توګه ټاکلی دی. د قطر امیری دیوان دا موضوع د سه‌شنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د یوې اعلامیې په خپرولو سره په رسمي ډول اعلان کړی ده. دا اقدامات په څه معنا دي او آیا د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو نښې نښانې ګڼل کیدی شي؟ یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي هند دا پریکړه ځکه کړې چې وکولی شي افغانانو ته ډیپلوماټیک خدمتونه وړاندې کړي. د دوی په خبره دغه شام قطر چې د افغانستان په ډېری سیاسي مسایلو کې ښکېل دی هڅه کوي په هغه هیواد کې د خپل سیاسي نفوذ ساحه نوره هم پراخه کړي. د دې کارپوهانو له ډلې اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
لدې پریکړې داسې تعبیر کیږي چې هند غواړي د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکې نږدې او پراخ کړي. دا هوکړه هغه وخت وشوه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان به تقی هند ته سفر وکړ. قطر هم ورته هڅې کوي ځکه د طالبانو سیاسي دفتر په قطر کې دی او هغه هیواد د افغانستان په ډیرو موضوعاتو کې ښکېل دی. نو غواړي په افغانستان کې خپل سیاسي نفوذ لا زیات کړي.
کابل ته د هند د تخنیکی ماموریت کچه سفارت ته د لوړورو پریکړه د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امیر خان متقید سفر پر مهال اعلان کړی و. متقید اکتوبر له 9 تر 14 پورې هند ته تللی و. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په وینا هغه د هند د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره د سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو او سیمه ییزو اړیکو په اړه خبرې کړې دي. د هند تخنیکی ماموریت په کابل کې د 2022 کال په جون کې د بشري مرستو د څال لپاره د یو تخنیکی ټیم په استولو سره پیل شوی و. دغه هیواد د 2021 کال اگست وروسته کله چې طالبان بیا افغانستان کې وخت ورسېدل خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو. هغه په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته قطر د دوی له حکومت سره پراخې اړیکې او تعامل خپل کړی دی. دا هیواد په دې وروستیو کې ترکیه سره یو ځای د طالبانو او پاکستان ترمنځ د اوربند منځګړی هم و. قطر همدارنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په خبرو کې رول درلود او افغانستان ته د ځینو هغو افغان کډوالو د ستنولو زمینه یې برابره کړې چې په اروپایي هیوادونو کې قضایي دوسیې لرلې. د طالبانو حکومت تل ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د اکتوبر په 1 طلوع نیوز سره په مرکه کې یو ځل بیا وویل چې دوی د امریکا په شمول له ټولو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 4 کلونو راهیسې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې ټول شموله وید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه درناوی وکړي، د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي او د بیان ازادۍ او رسنیو ازادۍ ته درناوی ولري. طالبان که څه هم ادعا کوي چې حکومت یې ټول شموله دی او د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په رڼا کې تضمین شوي، خو نړیوالو ته دا ادعا د منلو نه دي. که څه هم ځینو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو خپل ډیپلوماټان یې بیرته کابل ته استولي او د طالبانو استازي یې هم منلي دي. د دې اقداماتو هدف د فني اړیکو خوندیتوب، بشري او قونسلي چارو ته رسیدنه او سوداګریزې اړیکې ښودل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اروپای ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغانانو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپای ټولنې ویندوی مارکو لامر د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې وویل په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره په تخنیکي کچه خبرې پیل کړي دي.
اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپای ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپای ټولنې 6 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملی ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لګوا سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیه درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنۍ راپور ورکړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لامل مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ریپورت شوی افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوی، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ریپورت لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي.
آزادي رادیو
یک شمیر افغانان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ځمکنیو لارو د بندېدو له امله د کابل او اسلام آباد ترمنځ هوایي سفر کړی د ټکټونو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کې د ټکټونو بیې $1500 ته پورته شوي چې د دوی له وسه نه ده پوره. یو شمیر سیاحتي شرکتونه هم دا ستونزه تاییدوي. د موضوع تفصیل واورئ.
د پلازمینه کابل او سیدون کې علی وای له پاکستان سره د ځمکنۍ ولارو د بندېدو له امله نه دی توانېدلی چې په لوړه بیا د الوتکې ټکټ واخلي او خپله ناروغه میرمن تر پاکستانه ورسوي. نوموړي سېشنبه د اکتوبر 20مه ازادي راډیو ته وویل چې هوایي شرکتونو د کابل اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې کړې او دې کار هلته تلونکي کسان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
څو ځل پاکستان ته له ناروغ سره لاړم خو په آخر ځل یې موږ ته د درې میاشتو درمل راکړل او ویې ویل چې کله دا درمل خلاص شول بیا راشي. اوس یې درمل خلاص دي خو له بده مرغه چې لارې تړل شوي دي. سپین بولدک او تورخم لا هم بند دي. د بل خوا د حواله لارې د الوتکو ټکټونو بیې ډېرې لوړې شوي دي. د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو ټکټ بیه له $1500 ته رسیدلې چې له بده مرغه موږ یې توانایي نه لرو.
په اسلام آباد کې میشت روحالله انصاری ازادي راډیو ته وویل چې یو گاونډی په پاکستان کې له دې ستونزې سره مخ دی.
زموږ یو گاونډی دی د پنځشنبه په ورځ کابل ته پرواز لري. دوی د یو کس لپاره د الوتکې ټکټ په $280 واخیستل چې د دوو کسانو $1500 شول. لارې د ګردو ناروغي لرله او دلته عملیات شو. که دوی پیسې درلودی نو له هغې اړخه به یې هم خپل ناروغ د الوتکې لارې راوستی وای. خو دوی د اقتصادي ستونزو له امله د تورخم لارې راوستی وو.
په همدې حال کې په افغانستان کې د سیاحتي شرکتونو یو شمېر مسؤلین هم تاییدوي او وایي چې د ځمکنیو لارو په تړل کېدو د الوتکو د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. د یو سیاحتي شرکت مسؤول محمد ندیم خیرخوا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قبل از بسته شدن مرز تورخم
د تورخم د لارې له تړل کېدو مخکې د کابل اسلام آباد یو طرفه ټکټ بیا له $150 to $150 ترمنځ وو. خو له هغې وروسته چې لاره تړل شوې ورځ تر بلې د ټکټونو بیې لوړې شوې دي. اوس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ټکټ بیه $415 ده. له هغې اړخه هم بیې لوړې شوې دي. دا د هغه کسانو لپاره چې ناروغان لري یا د بل کار لپاره پاکستان ته ځي ډیره ستونزمنه ده.
هزینه خیلی اضافي شده.
په افغانستان کې د کامیر هوایي خصوصي شرکت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او دغه بایو د لوړېدو د لامل او دلیل په اړه هم څه نه دی ویل شوي. خو د آریانا افغان شرکت عمومي رئیس بختور رحمان شرافت په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي چې د تورخم او سپین بولدک د لارې تر خلاصېدو د کابل اسلام آباد ترمنځ د کامیر او آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکو د ټکټونو بیې یو کس لپاره $100 ټاکل شوي. هغه له خلکو غوښتي چې خپل ټکټونه دې له دې بیې په لوړه له سیاحتي شرکتونو ونه پیري. خو د کامیر خصوصي هوایي شرکت په ویپاڼه د روان اکتوبر په 23مه او 24مه د کابل اسلام آباد ترمنځ د یو طرفه ټکټ بیا $1300 او د همدې میاشتې په 26مه او 28مه نیټه $1015 ښودل شوی. که څه هم ځینو افغانانو د آریانا افغان هوایي شرکت د لوړو بیه په اړه هم شکایت کړی خو ویپاڼه ښیي چې د اکتوبر په 28مه له کابل اسلام آباد ته د یو طرفه ټکټ بیا $9290 ټاکل شوې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو نړیوالو ادارو یو شمیر افغان شزینه کارکونکي وایي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د سختي دوله عمله ځینې له دندو لري شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کیږي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمله اړو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی.
او ون کړی دی چې وای خزنه اکټیویټی بالکل مکوې دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی وی اداري کارکونکو کې د چې وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی چې هم یې د دوی چاره او هم اړمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاری آدرس خبر سي. ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړ چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیوړی کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بې سرپرسته دي کونډې دي یا خاوندې مزدورت ته خصو ته مونږ د کاروبار یو زمینه برابرو. دغه تازه څو ورځې کېږي چې بعضې ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا هغه حکومت ادارتي چې دي هغه بند کړي دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مه کوئ، دلته نه خزینه او سره مرستې خزینه کارکوونکو راتګ د هر څه بند کړي دي، اجازه نه ورکول کېږي د بعضې اشخاص دخل دولت اشخاص لخوا. دو درې ورځې کېږي تازه موږ د مسلې سره مخ شوي یو چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخل ولسوال لخوا هغه زموږ فعالیتونه چې درول شوي هغلته موږ ډېرې زیاتې د کونډو ښځو سروې کړي وي چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروې شوي خو موږ تروسه کومک نه دی کړی. دغه اخرني وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بسپنا ورکوونکو مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې د یوې نړیوالې مرستندویه ادارې یوې ښځینه کارکوونکې هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او اړمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دې ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
مهال یوازې بشر دوستانه مرستو روغتیایي خدماتو په برخه کې چې هغه په ډیرو محدودو برخو کې خزي کولای شي د سو محدودو موسسو تر چتر لاندې کار وکړي، هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره. او دا په داسې حال کې ده چې زموږ ټول نه خزینه کارکوونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزي د خزو درد ډیر ښه درک کولای شي او کولای شي هغوی ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه زموږ ټول نه یو فرهنګي ټولنه ده، نو ښځې ډېر زیات د مشکلاتو سره دلته مخ دي. که ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورنه کړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې چې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بېرته یعنې لرې کړي.
دغه راز په غزني ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکي بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوندې ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. د هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ ته اجازه ورنه کړه. ډونر وویل چې کچېرې دوی جنکیان نه پرې دي کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروژې موږ باندې کم شول بیا موږ ته جواب کله زه په کور کې پاتې شوم او زه یو ځینې کسم چې خپل کورنۍ مې سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم زموږ دفتر کې یو اوس و غزنی ولایت کې، هلته مې اپلای وکړله، هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي، بېله محرم اجازه نشته او تشویشونه مشکلات سره زه راسته لاړم هلته کار کوم. اوس تر اوسه پورې مې کار کوله خو اوس نور یعنې نشم کولی چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار وکړم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ویلي چې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیايي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د لوژې د پراخېدو خبرداري ورکړی دی. دغه پروګرام په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړو کسانو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړې افغاني کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د خړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې لوګه مخ په پراخې دوده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتې دوده. WFP ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت لامل دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو تمرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمیل راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي په ډېرو ستونزو د وړو بوري او غوړیو د اخیستلو لپاره پیسې پیدا کوو، کله خو لا داسې وشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته. ژوند ډېر سخت شوی، هره خوا چې ګوري خلک له ستونزو سره مخ دي. ډېره سخته ده چې یو انسان عاید ونه لري او لویه کورنۍ در په غاړه وي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکي یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنه. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو، خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کوي. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخواه هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومان ته سم رسیدنه وکم. او کوم خوراکي مواد چې د ماشومان لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP 15 ورځې مخکې خبرداري ورکړې او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي لامل له سختې لوګي سره مخ دي. دې پروګرام په یو راپور کې چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 15مه خپور کړ ویلي و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي، چې دغه لوړې شمېرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په روان ژمي کې به وکولای شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل په 8مه ویل واشنگټن په افغانستان او یمن کې د خوړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویږي ځنډولې. د یادول وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار لبندي زروسه ډیره هیوادونو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیایي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلان کې وویل چې په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ناسا غواړي چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا داوه طلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې دغه قرارداد یې ګټلی و پروګرام له ځنډ سره مخامخ شوی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
ناسا د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورټ د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالر په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی، پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملمه
سلامونه. د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د ازادي ملمه په نننی پروګرام کې په اروپا کې لوي ډیره افغان مرمنې سره خبرې کوو، له وحیدې اریانزی سره چې لډیر کوچنیوالي څخه هالند ته کډه شوې ده، خو له هم د هیواد په ژبو روانې خبرې کوي، د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي. د وحیدې اریانزی شاعري تر ډیره د هیواد پر روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلې دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلی اریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې. سلامونه تکل صاحب، تاسو ته
او تاسو د خبرونه ټولو اوریدونکو ته چې ته هم چې اوسېږي په نړۍ کې، هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زما د خبرونې ته راوبللم. زه تقریبا د 13 شاوخوا 6 کلونو راپدې خوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې یعنی اړ شولو چې خپل امینه، خپل کلی او کور، خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا 6 کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپل ادلسانس دوره مې چورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د غینا وروسته مې ماسټری کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې، انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د 13 کلونو را په دی خوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو 2 میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته. بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. په خبر کې سمو دا و بدغه ځنه هم پسې اورپاته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم در سره کوو، خو اوس ک یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زبا یو شعر چې ما سمو دا وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنۍ حالاتو چې له بعد امر غزمو دا انجونې ل درسونو راغزول شي ودي مکتبونه په هندونه تړل شي ودي نو په دغه حق لمه یو شی لیکلایو لایک ګلاوه د خپل واکمنو څخه د خپل چارواکو څخه او زما خپل یو تاثیر وجود مې لیکلای دی دا په تاسو سره شریکم
تیر باندې وکي
عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي خپل لاسو د وطن نه هديره جوړوي عجیبه خلق دی رنا او نتیاره جوړوي خپل لاسو د وطن نه هديره جوړوي بیا د عربو جهالت یکا ژوندۍ په تاریخ بیا د عربو جهالت یکا ژوندۍ په تاریخ بیا مو د هیلو په ژوندونی جنازه جوړوي کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی د واک په گدۍ بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی درومی د اسمان پلوری د خیال همایې د قرآن توری سپاره جوړوي فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مسأله جوړوي زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زاهد دی جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو په مخ دي شاته نه ګوري خو واړه فکرونه د واړه فکر نقشه جوړوي کدی ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي کدی ظلمونه پوره نشي نو د پیغلو بشي د انجونې پریږدیه تعلیم ته آینده جوړوي باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي باغی سرونه یاغي وخت سپین بغاوت لمسوي پاچا تر کلا با چا چاته زولنه جوړوي د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته د وخت خدایان می که هرڅو چټوي سر زمکې ته پښتون تندای می بس یو خدای ته سجده جوړوي ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه ستا خایستونه درې رنگونه د وطن بیرغه دا مې په زړه کې پاکه مینه عقیده جوړوي لیونۍ زړه د وحیدی شي په ټوپو وطنه ستا د زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
څنګه خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
لا افغانستان نورسته خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شی یو تصویر یو کیسه چې تروسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت روي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي د سیو څه شته
والا ډیر اڅ دی کته هم چې په وخت کې مونږ ماشومان او یعنی اکیډې شې دم پیاد نشي خو بیا هم ګومان کوم چې دم پیاد کیږي که ژوند مودر لودو یعنی مونږه متوسط کورنۍ وو پلان کار کولو مور مو د کور میرمنو په مکتبونو کې درس مو ویلو ډېر ښه ګاونډیانو درلودل د خپل جماعت ته به تللو درس مو ویلو مکتب ته تللو یعنی څومره چې په یاد کېږي یا د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه تر هغه پورې چې جنګونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه په یاد کېږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساترې کولې یعنی ډېر ښه مې په یاد کېږي هغه وختونه بیا چې له بده مرغه کډوال شولو د فرضي کرښې هغه وخت ته لاړلو پېښور ته ولاړلو بیا د شرایط لږ ځیق شول مثلا زه ډېر وخت بیا په کور کې وم خلک مونه پېژندل ډېر خپل خپلوان او ښه ګاونډیان فیصله نشته وو خو د کابل مې ډېر ښه وختونه په یاد کېږي او اوس مهم هغه ډېر د چا خبره هغه آیډیل ژوند را په یاد کېږي کابل
مګر زه غواړم یوه ډېره مشخصه خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غواړم دا له تاسو نه وپوښتم چې همیشه ستاسو په ذهن کې وي مخصوصا کله چې سترګې پټوي او دا پوښتنه په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یوې شاعرې په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پوښتنه کوم
مننه والله پرختیاو چې په یاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېر لوی اولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک خوندې نو زما سهار په یاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و چلان کړی و لنچ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسې هغه تللو خپل کار ته او موږ به ډېر ساتری کولی د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو لوځکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسله جوړولې د مور سره به مې هغه کولی دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریحان به م کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغې بالا ته دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا به خپل کلي ته کله کله تللو د کلي ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه په یاد کېږي خو ډېرې مې ورځنه په یاد کېږي هم چې کله کله به تللو یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلي د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر په یاد کېږي
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی ډېره مسلکي شاعره به نه وم مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم د لکونو او میلیونو نورو افغانانو په څیر باندې او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم ما احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم نو زما شاعري لکه هغه وخت کې شروع شوله هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه هغه وخت چې لا پېښور کې و په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله ناکله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ او یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي لکه ځان ته داس فکر کوم چې زما غدي کلی یو څوک یم دا مغه غرونو یو څوک یم که څه هم تیر شل کله زما پور پاک تیر شوی دی خو زه بیا هم فکر کوم چې زه دا مغه غرونو یو څوک یم دا مغه کلی سره ډېر تړاو لرم نظر ته دی لوکسو خایسته کورونو خارونو نه نو هغه لږ وخت چې تیر کړی دی زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي.
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګمان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم تر ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده ماته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلې یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دی. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسیږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی کنه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او د اروپا ژوند تاسو ته معلومه ده چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصلاح فرق لري. هغه چېرته چې زه کار کوم په اصلاح ډېره تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لرې پاتې شم، او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي. یو څه موده لږ په اصلاح آرامه شوې وم، خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصلاح احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم. نو کله را پاتې شي او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصلاح هلې ځلی کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات راو پاروي، نو تاسو شعر لیکئ. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یو پیښه کیږي په یو هیواد کې چې اوسې، هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهام د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دا مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران همداسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یوه مسله باندې که په هغه باندې په اصطلاح لږ خوشحاله شم یا لږ په اصطلاح باندې ډېر خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلور کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک په اصطلاح په دې جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې مخکښې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې په اصطلاح خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف په اصطلاح هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او ویې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اورېدونکو ته یې ولولئ، دا اوس یې له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړله چې د افغانستان مان چې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. که لوږه تنده غم، که بې وسي او مجبوري وه، خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که څیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون مې دی، د مینې لیونیو. لیلا یم مجنون مې دی، د مینې لیونیو. پردیو ښکلو ښکلو ته، جانان نشو دا غر. ګرځېږم که هر څو په چم کوڅو د رقیبانو، خو زما په پاکه مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې لمشرقه تر مغربه د خلکو په بازار کې لمشرقه تر مغربه زما وحیدې زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر مننه
لتاسو نه مننه کوم وحیدې جانې کولای شي یو غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست او اوریدونکو ته واده مو کړی نه دی مو کړی ماشومان لری که نه لری کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي
مننه تکل صاحب ولې نه ما واده مې کړی دی ماشومان لا نه لرم په شلون کې انشاءالله خوشحاله یم د کورنۍ سره په هالند کې اوس اوسېږم
ترخه له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو مرخه واخیسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو بخیر ان شاء الله
د ازادۍ میلمه لای لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 لا لا لای لا لا لای 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 نن څکانه کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام زمیلا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څکانه کوي خمار چتور ما خام چتور ما ملنگی سبی نیازی ماوڑی راوڑی سملنگی او سبی نیازی ماوڑی راوڑی صدر رحمان بابا مزار چتور ما خام چتور ما غزل غزل دتی مزل رودات لیکل غزل غزل تم ایک دی شریف لار چتور ما خام چتور ما خام تم لا دای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام چتور ما خام زمي لا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام بس خو پینځه کیسه اخلاص بس خو پینځه کات المنت کیسه اخلاص نور سملا او څه یې کار چتور ما خام چتور ما خام زمیلا لای د مزیدار چتور ما خام چتور ما خام نن څه کانې کوي خمار چتور ما خام چتور ما خام
ستور مخام ممتاز خلا الگ و خلا بهر خایستا خام چطور ما خام زمی لالای دل مزیدار چطور ما خام چطور ما خام من چکانی کوی خمار چطور ما خام چطور ما خام زمی لالای دل مزیدار چطور ما خام چطور ما خام